د خبرونو لنډیز مو له مجید بابر اوریده. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض موسی خیل نور.
مشرق ورسپان خپل اداریه کې وایي چې لاهور کې د یوې غونډې د مشرې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د امن او امان په معاملې به هیڅ سمجوته نه کیږي. د کراچۍ په ګډون ټول ملک کې به د ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات جاری وي او چاته به هم په دې کې د خنډانو پیدا کولو اجازه نه ورکوي. د غرنګ پوځي مشر هم د شمالي وزیرستان دورې په وخت ویلي چې ضربیزب اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او د دې د لاسه یو شمېر وسلوال یا خمړه او جوبل شوي دي او یا په تېښته مجبور دي. بل طرف ته د پوځ مشر شمالي وزیرستان کې د اسپتال پرانیست وکړه او هلته د کیډیټ کالج جوړولو اعلان هم وکړ. اداریه وایي چې شمالي وزیرستان کې د اوږدې مودې نام نه د هاغه ځای په ماشومانو او ځوانانو ژور اثر کړی دی او د دې اثر نه د راوتو یوازینی لار تعلیم ده. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبون خپل اداریه کې لیکلي چې د کراچۍ اپریشن هر څوک ډېرې ګټورې نتیجې ورکړي دي خو د دې باوجود ښار کې واړه واړه جرمونه اوس هم کیږي او د دې سره اولس اوس هم اکثر قانون خپلو لاسو کې اخلي. کله چې یو ملزم د دوی په لاسو کې ورشي او تیر ورځ هم د غرنګ یو ملزم کراچۍ کې د شک په بنیاد دراپارېدلې خلکو د لاسه وجل شو. اداریه وایي چې پاکستان کې دا اول ځل نه دی بلکې د دین وړاندې هم سوسو ځله داسې شوې دي او په عام توګه د دې دوه وجوهات دي. یو خدا چې د یو کام په هیڅ مونږ د تشدد عادت یو او زمونږ په رویو کې تشدد عام دی. بل وجه دا کې دي شي چې زمونږ په قانون او قانون نافذونکو ادارو اعتبار نشته. د عدالتونو لخوا ملزمانو ته یا خو سزا نه ورکړي کیږي یا د دې طریقې کار دومره اوږد وي چې په هغې کلونه لګي. بل دا چې پولیس یا د نورو قانون نافذونکو ادارو اهلکار هم په وخت د پیښې ځای ته ځان نه رسوي نو ځکه مجبورن اولس قانون په خپلو لاسو کې واخلي. اداري اخره کې وایي دا یو غلطه طریقه ده چې عام خلک قانون په لاسو کې اخلي او په خپل انصاف کوي. که قانون کې څه قسمه کمزوري وي یا د قانون نافذونکو ادارو اهلکارو کوتاهي وي پکار ده چې د هغې د سمولو کوشش وشي او دې لړکې حکومت عدالتونو قانون نافذونکو ادارو لا خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هغه وخت د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د مشورتیا او ان بی سی نیوز په جلال آباد کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د راډیوي خبرونو او پروپاګاندا په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل یې له ګل ایاز اورو.
فارن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې په ډیر لږ موده کې د فوز مشر جنرال راحیل شریف د هغه حیوات اتل جوړ شو. له کراچۍ نه پیښور پورې د فوزي جنرال په حق کې بینري او شعارونه په نظر راځي. په دغو کې خلک د نوموړي مننه کوي چې په ترهګرۍ یې قابو موندلی دی. مجلې کې په تیر کال جون میاشت کې د ضربیازب په نامه فوزي عملیاتو له وجې د فوزي جنرال مشهورتیا زیاته شوې ده. دا فوزي عملیات په کراچۍ ایرپورټ د برید په غبرګون کې شروع کړل شوي ول. ضربیازب فوزي عملیات د پاکستان دننه د ترهګرۍ ضد پالیسیو کې د بدلون نخبا. نړیواله ټولنه له ډېر مودې راهیسې په پاکستان تور پورې کاو چې د هغو اورپکو پر ضد کاروایی نه کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او په پاکستان کې پټنځای نه لري. د دغه فوزي عملیاتو نه پاکستان دا خبره ښکاره کوله چې هغه هیواد بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. مجرل کې چې د فوزي جنرال کارونه د ستاینې وړ دي ځکه چې د فوزي عملیاتو له وجې د پخوا په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. د پیښور پر سکول د وسلوالو برید وروستو فوزي عملیات نور تند کړل شول او ترهګر پر ضد قومي اکشن پلان لاندې ترهګرو ته پانسیانی ورکړل شوې. فارن پالیسی مجلې کې حقایقو ته په کتو سره د ترهګرۍ ضد او د احتساب په اړه د پاکستان د حکومت نظریه ملاتړ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنرال راحیل شریف په موده کې امنیتي وضع د پخوا په پرتله ښه شوې او وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر په مختلفو مواقعو د فوزي جنرال ستاینه هم کړې ده. په میډیا کې نوموړی د ژغورونکي په کردار کې ښودل کیږي او خلک وایي چې نوموړي ته د فیلډ مارشل په چوکۍ ترقی ورکړل شي. مجلې کې دا به له وخت نه مخکې وي چې داسې خبرې او خوشحالۍ ونمانځل شي. د ضربې اضف فوزي عملیاتو په اړه ډېرې زیاتې پوښتنې موجودې دي چې جوابول غواړي. بلخوا ان بی سی نیوز پر خپل ویب پاڼې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو خپرونې او پروپاګاندا په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي او خلک وایي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې پروپاګاندا شروع کړې ده. ان بی سی نیوز د اچین ولسوالۍ چارواکي حاجی غالب په حواله لیکي چې په دې رستو کې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې فتوی ورکړي او کچري د دې مخنیوي ونشي نو دا به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. ان بی سی لیکي په افغانستان کې راډیو تر ټولو زیاته با اثر ذریعہ دا چې خلکو ته خپل خبر ورسول شي، ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره خلکو سره ټلویزیون نشته. د طالبانو په واکمنۍ کې هم راډیو له خلکو سره د اړیکو ټینګولو وسیله وه. د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبرو اندېښنه ښودلې ده. د جلال آباد ښار نه بې کوره شوی یو تن عزیز الله ان بی سی ته ویلي دي چې له څو ورځو راهیسې د اسلامي دولت وسله والې ډلې راډیو اوري چې په خلکو کې ویره ترهه جوړه کړې ده. د ده په خبره کچر حکومت پر وخت دې مخنیوی ونه کړو، نو دا به د خلکو په ذهنیت بد اغیز وکړي او زیاتره ځوانان به د وسله والې ډلې تبلیغاتو نه متاثره شي او ورسره به شامل شي.
مشال راډیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په سوری یا شام کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي دي. رپورټونه وایي د روسیې جنگي جټ الوتکو په ادلب ښار کې له ګڼې ګوڼې یو ډک بازار په نښه کړ. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره کار د روسیې لپاره اسانه دی ځکه مسکو په سوریه کې دوه مخه لوبه نه کوي. احمد تکل جزئیات لري.
د سوریې په ادلب ښار کې د روسیې د پرونیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو 6 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر 43 ښیي او وایي د لږ تر لږه 150 نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 150 نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیې روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې همداراز راغلي چې دا هوایي حمله د ادلب په لګنی ګونی ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولای چې په سوریه کې دوه مخی سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریه کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسیو یې سخت انتقادونه کړي.
نام لیکو работать и с президентом اسدом и
زمونږ لپاره ډیره اسانه ده چې په سوریه کې له امریکا سره ګډ کار وکړو. ما په دې وروستیو کې له ولسمشر باراک اوباما او په سعودي عربستان کې له خپلو دوستانو سره خبرې وکړې. دا کار ولې اسانه دی؟ ځکه چې موږ دوه مخې لوبه نه کوو او خپل دریځ نه بدلوو. روسیا د سوریه په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر لمخې د سوریه پاوز چې روسیا یې مرسته کوي د حلب ښار په جنوب کې د خان تومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې وه بیرته نیولې ده. اټکل کېږي چې د دې سیمې بیرته نیول به د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لاره پرانیزي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورسپانې ولیکنه وايي د پاکستان حکومت ویلي چې د هیواد دینی مدرسو ته د ملاویدونکو مالی مرستو څارنه وکوي. خو د لیکنې تر مخه د ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان جوړېدو له یو کال تیرېدو وروسته هم دغه کار ونه شو. د دې لیکنې تفصیل له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون په خپلې ادارې کې لیکي چې تیر کال په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس چې کله د ترهګرۍ پر ضد د دغه هیواد د حکومتي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا د قومي اکشن پلان مسوده منظوره شوه، نو په دغه هیواد کې د بهرنیو هیوادونو لخوا مذهبي مدرسو سره د مالی مرستو په اړه ډېر تود بحثونه وشو او حکومت ژمنه کړې وه چې د دا ډول مالی مرستو مخنیوی به کوي. د ورسپانې په خبره د دغه خبرې یو کال وشو او په قومي اسمبلی کې د دغو مالی مرستو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د کورنو چارو د وزارت لخوا وویل شول چې په هیواد دننه 215 مذهبي مدرسو سره د 100 بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې روانې دي. خو د دې نه پرته حکومت ته هیڅ معلومات نشته چې د دې نه علاوه نورې کومې مرستې کیږي. د ورسپانې په خبره دا مالی مرستې د سعودي عرب، قطر، متحده عرب امارات، کویت، ایران، ترکی، امریکا، برطانیا او جنوبی افریقا لخوا په پنجاب کې یو سل او وسل ویخ مدرسو سره، په گلگت بلتستان کې 95 مدرسو سره، په سند صوبه کې یو، په خیبر پختونخوا کې 200 او په بلوچستان کې 150 مدرسو سره روان دي. په دغو کې دوه مدرسو سره هر کال د 25 لکو نه تر 150 لکو پورې مالی امداد او اتیا نورې داسې دي چې هر کال ورسره 300 میلیونه روپۍ امداد کیږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په جغرافیایي توګه دا ټولې مدرسې په دغه هیواد کې خورې ورې پرتې دي. د ورځپاڼې په خبره اوس پوښتنه دا ده چې په کامی اکشن پلان کې د حکومتي ژمنې باوجود د دا ډول مالی مرستو په اړه هیڅ کوټلي معلومات نشته او نه دا معلومه ده چې دغه مالی مرستې په دغو مدرسو کې د څه کار لپاره خرچ کیږي. د دې نه علاوه دا هم د سوچ خبره ده چې آیا حکومت د کومې مجبورۍ له امله دا ډول معلومات نه پډاګه کوي او که غواړي نه چې دا ډول معلومات څرګند شي. د ورځپاڼې په خبره که د دې وجه هر څه وي، خو نتیجه یې دا ده چې په کامی اکشن پلان په مکمله نیک نیتۍ او خلوص سره عمل نه کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشتگردی مکمل ختم
افغانان چوارد بے شک چوارد
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دوستان کالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
دا مشال تر رانا لاندی بحث دا سنی او نڑی حالات پر نور ہم سپڑی او دا تصویر دا نور روشان کولو یہ وحد سکوی
دا دے کسی چابای دا پاکستان نا دا زمان صدر
یو فیرس پی دا خواہشاتو اگر پاکستان پلاس کنی ولی دا امریکیم پلاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د متحده عربی اماراتو له دوبۍ څخه په خبریدونکو ورځپاڼې ګلف نیوز کې په پاکستان کې د نامنو پیښو پر وړاندې د هغه هیواد د پوځ او سیاسي حکومت تګلارو ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي د پاکستان پوځ بریالی شوی چې د هغه هیواد د وګړو محبوبیت ترلاسه کړي. د دې لیکنې تفصیل تاسو ته اورو. د ګلف نیوز ورځپاڼې لیکنه وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د 2014 کال د دسمبر تر برید وروسته چې څه د پاسه 140 ماشومان پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ مشر هوټ ښکاره کړو چې د وسلوالو پر ضد عملیات به لا پسې تیزوي. پوځ په وسلوالو پسې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته ولاړ. د عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان پوځ د بریاو دعوی وشوي او د وسلوالو په اړه وویل شول چې هغوی افغان پولې ته لا هم نږدې ورغلي او یا هم ترې اوښتي او د افغانستان په خاوره کې پټ شوي دي. دغه راز د پاکستان په کراچۍ کې هم د رینجر ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په دغه ښار کې د نام نه پیښو کېدل یو څه کم شول. د لیکنې تر مخه د راتلونکي په اړه د خلکو اندېښنې دا دي چې که دغه بریاوې له لاسه ورکړل شوې نو د پاکستان امنیتي وضعیت به د مخکې پرتله لا ډېر خراب شي. لیکنه کاږي د پاکستان سیاسي مشرتابه لا هم په دې نه ده توانېدلی چې د هیواد د امنیت لپاره یو کوټلې تګلاره مخته راوړي. لیکنه وایي د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ بریاو د هغه هیواد د ولسونو ترمنځ د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف محبوبیت سیوا کړی دی. ځینې کتونکي بیا دې پرمختګ ته د ولسي حکومت پر وړاندې د یوه ممکنه خطر په توګه ګوري. لیکنه وایي د پاکستان په زیاتره سیمو کې د خلکو یې د ژوند ښه کولو لپاره حکومت د پام وړ اقدامات نه دي کړي. د پاکستان واکداران خایي د 2014 کال پیل د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځي او د هیواد غریب ولس په تشو تورو خبرو او وعدو وغولوي. لیکن زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان د انرژۍ له یوه سخت بحران سره مخامخ دی، اوسیدونکي یې نشي کولی د خپل راتلونکي په اړه خوشبینه واوسيږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سم اوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیس پروگرام چې په پیښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان جوړ کړی دا تاسو ته په تکراری ډول درورو.
گران اوریدونکو دا تاریخ پانه پروگرام کې زستا سو قربا خالد خان درته هرکلی وایم. نن بعد پیښور د ټولو نزول او تاریخي ز ګورګټلې په حق لا معلومات درکو او دا تاریخ کتابونو سیړونو او د لرغونی آثار او کارپوهانو سره باس پرانا کې با دا هڅه کوو چې موجوده پیښور په میلس کې دغه د تیر وختونو ودانی د چا په وخت کې آباد شوی و او دغلته د تیر وختونو او تهذیبونو کم لرغونی آثار ملو شوي دي. دا پیښور ښار چوک یادگار نه نور خاطه اړخ او د ګند دروازې نه نور پریواته اړخ ته د تحصیل ګورګټلې لوی دروازې په نظر راځي چې دننه د 500 نه زیات کوټنې د هندوانو یو مندر د مسلمانانو لپاره یو جماعت او یو لوی تالار آباد دي. ګورګټلې د سیکانو په وخت کې د گورنر مانه او بیا وروسته د پیښور تحصیل دفترونه او د پیښور پولیس د ځواکونو د استوګنې ځای او خوست د آبادی د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثار محکمې کامی ورثه ګرځولې ده او دغلته کنستل او کندې کړې دي چې د تیر وختونو او تعصیبونو ډیر آثار او نښې ورته ملو شوې دي. دا چې ګورګټلې ته دغه نوم ولې او کله نه ورکړل شوی دی په ځواب کې د پیښور میوزیم او لرغونی آثار او څېړنکار بخت محمد وای چې ګورګټلې د هندوانو یو لوی مذهبي ځای وو او جوګیان او هندوان به مذهبي رسومات ترسره کولو لپاره د لرې او نږدې نه دلته راتلل.
ګورګټلې د تر دې د وجې وای دا د پارسي ژبې ته کېده او دا راوتې د ګورګټرینا د دې ګورګټري مطلب هندو شراینز دی. دلته د هندوانو اوس هم یو مندر شته گورکھناتھ ٹیمپل ورتوی انو سوگ دام وی چیر دا گورکھناتھ د وجی د دینم گورگٹری دے
دا پیخور میوزیم پخوانی کیوریٹر او دلرغونی آثار او کارپو خدای بخلی اسم جعفر پخپل کتاب پشاور سٹی ان دی فرنٹیر کی لکی چیزن خلق وای چی گورگٹلی د کور گٹلینا اخستل شوی دا چی مانے د ہندوانو کور دے. اغاز یاتوی چې دلتا ګورکنات نوم هندو عالم استوګنه کوله نو ځکه ورته ګورګټلی ویل شي. خو بیا هغه هم دې خبرې سره اتفاق کوي چې ګور په فارسی ژبه کې قبر یا مزار ته وای او ګټلی په معنا د هندوانو نو ځکه ورته ګورګټلی یا د هندوانو قبر یا مقبره وای. اسم جعفر په خپل کتاب کې لیکي چې مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر په خپل کتاب تزکیه بابر کې ویل دي چې کله هغه په کال 1548 ایسوی کې د کابل نه باګرام یا موجوده پیښور ته راغلو نو د ګورګټلې د لیدو ارمان یې کړی و. خو د تنګو غارونو او کوټنو په سبب هغه دغلته لاړ نه شو. خو بیا بل کال یعنی په کال 1519 کې هغه ګورګټلې ته لاړ چرته چې د هندو جوګیانو دپاره وړې کوټنې تنګ او تور غارونه وو او دغلته د عبادت په غرض راغلي هندوانو خپلې ګیرې او سسر ویښته خریلي وو چې ځای په ځای دغه ویښته پراته. دا ګورګټلې ذکر بیا اکبر بادشاہ په آئینه اکبری او جانگیر بادشاہ په واقعیت جانگیری کې هم کړی دی. دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثار څانګې په کال 1992 د ډاکټر فرزند علي دورانی په مشرۍ او بیا په کال 2003 کې د ډاکټر احسان علي په مشرۍ کې کودایان کړی دي چې د ایرانیانو د وخت نه واخله تر سیکانو او د انګریز دور آثار پکې ملو شوي دي. دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثار د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وای چې دا ګورګټلې د لرغونی آثار په رڼا کې دوی دغه دعوا کولی شي چې پیښور 2500 کاله زوړ تاریخ لري.
دې خبرې چې کوم ثبوت ته آثار دی هغه مونږ ته ګورګټې نه ملاویږي. تحصیل ګورګټری په شاور سیټي کې مین یو ځای ده. دا ساينټیفیکلی پروف شوی دی. آرکیولوجیست هلته کې باقاعده کدایي کړی ده. هلته کې مونږ یو 48 فیټ 48 فوټ یو غټ ایکسکیویشن کړی ده. آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کړی ده. هغې نه دا ثابت شوي چې پیښور نن 2000 کاله او 300 زاړه مونږ ته آثار هلته ملاو شوي. هلته کې یو سیټي میوزیم ده په ګورګټې کې. هلته کې د ټول سامان هلته کې ډسپلی ده.
دا گورګټله په حق لا ویل کیږي چې د کوشان دور کې د غزې د بت مت منونکو هم مقدس ځای پاتې شوی دی. خو د لرغونی آثارو کارپو او پېښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سیرای وای چې د کوشان باچا کنشک دور ستوپا او نور آثار د گورګټله سر نږدې د شاجی ډیرې کې موندل شوی دی.
او هغه خدایان چې کم کړی وي نو دا هغه تقریبا خیال دا و چې دا زی د اخمینی چې کومګا توایي یا چې کوم ایرانیانو چې دلته حکومت کړو د دې هغه اخرنه دور چې کوم یعنی شروع والا وخت چې کوم نه زوړ وخت چې کوم نه هغه هغه دور ته دی. او دا تقریبا حضرت عیسی علیه السلام سلور نیم سو کال مخکې خبرانه بیا دا سیدی کې مختلف دار چې کوم دی مونږ ته دې کې ملاویږي د انډو گریکس یا باختری یونانیانو بیا مونږ ته ملاویږي سیتین شاکا چې موږ چاته وایو پارتینز دي او بیا کوشان راځي. خو د ټول نه اهم دور چې کوم دی زمونږ د دې علاقې د تاریخ چې کوم دی د پیښور خان هغه د کوشان دور سره تعلق لري ځکه چې دا د دوی دارالخلافه و.
دا گورګټله موجوده ودانه په حق لا ویل کیږي چې دا شاهجهان بچا په وخت کې دا غلور جهانارا بیگم دغه سره آباد کړي وا چې د هندستان منځنی ایشیا او د افغانستان سره تجارت کوونکو لپاره د دمیزه او دا پیښور میوزیم یو چارواکي او سیلنکار بخ محمد د موجوده ودانه په حق لا وایي
دا چې اوس کوم پریزنت بلډینګ په گورګټله کې دی نو دا یو سرای وا او دا د شاهجهان بادشاه لور بیگم جهانارا جوړ کړي وا. نو دا بلډینګ جوړ شو په 1641 کې د دې کې چار چاپیرا سلورو طرفونو ته 132 سیلز یا والی والی کمرې کوټه گئی دا جوړ کړی شوې مغرب او مشرق سایډ ته د دې دوا خېغټه دروازې وي. دا ویل شي چې دې کې دنه یو جماعت هم شاهي جماعت د دې سلورو کارنرس کې ګټونو ته مینارونه هم د یو مینار هغه بنیادونه وسمشته شمال مشرق سایډ ته چې کوم مینارو داغي اوسم هغه بنیادونه اخکاری.
دا مغل دور نه پس گورګټلی او کلا بالاحصار ته د دورانیانو وخت کې هم لوی اهمیت حاصل او خو بیا د سکانو وخت کې د پیښور گورنر ایویټیبل چې په خټه ایتالوی او د ابو تبیله په نوم پیژندل شو خپل دربار به په سرای دودر یعنی گورګټلی کې لګولو او دغه د پیښور دویم گورنر هاوس د یا د گورنر ماڼۍ وګرځول شو.
1818 کې او بیا لیټر آن په 1834 کې چې کل سکانو پیښور قبضه کو نو هغې دلته دا گورګټری هغې خپل گورنر هاوس کو او ایویټیبل یو ایټالین گورنر د سکانو د ټایم نه هغه دا ویسټرن گیټ کې ځان له بالکنی جوړ کړه سالور 15 کمرې دا دغه آفیس او دا گورګټری ایز ای گورنر هاوس یوز کړه. گورګټری ته دام اهمیت حاصل دی چې دا د پېښور دویم گورنر هاوس د پېښور لوم بیگ گورنر هاوس په مول پیریډ کې حویلی علی مردان خان چې کوم پېښور کینډ کې داوا
دا انګریزانو په دور کې گورګټلی د تحصیل دفترونو په توګه او بیا د پېښور لومبنی اور مړکون کې یا فایر بریګیډ دفتر او گاډي په کار 1912 کې په استعمال کې راغلل. ډاکټر عبدالصمد وایي چې د دوی محکمې د گورګټلی وړې وړې کوټې او د فایر بریګیډ گاډي او دفتر په خپل زوړ حالت کې بیا رغولې دي.
او دین علاوه ته کې یو فایر بریګیډ سټیشن او افیس او چې په خور خار کې اول ځل ته کې فایر بریګیډ چې کوم مشینونه راغلي او کوم گاډي راغلي او هغه ته کې موجود دي پریزرو دي په اوریجنل حالت کې. او ټولو کې غټه خبره ده کې دا نشي او میوزیم دا جابګر د سیټي میوزیم په نوم باندې ال ته کې سونا گورګټا کې آرکیولوژیکل کودای شوی د غنه سره سامان نو ته ال ته کې ډیسپلی ده.
په گورګټله کې د سکانو د وخت جوړ شوی د هندوانو مندر نن هم په خپل حالت کې موجود دی چې د پیښور هندوان پکې خپل عبادتونه او نور رسومات کوي. دغه شان د سکانو د دور د ګوردوارې آثار هم شته او د مسلمانانو لپاره یو لوی جماعت هم پکې جوړ شوی دی. د دې په حق لا د پیښور سره تعلق لرونکي ظهور دورانی وایي
پیښور کې ګورکټری بوا اوم سمشتا هغه کیفیت خو نشته نه اوس د هندوانو مندر مشتا پکې لیکن ګوردواره خو نشته لیکن دغه نخې خوشتا سکانو مندر نشته دغه نخې شته هندوانو پکې عبادتګاه شته نو هغه خلک چې کوم وخت چې دلته به وو ایوه عبادت به کولو هغه نه پاره دا پنتیره یا جی ټی روډ باندې چې اوس هلته ډېر باغ جوړ شوی دی شاهي باغ سره یې سره دلته دا یو ډېر لوی تالابونه وو هغه تالابونه کې ایوه راتلل لمبای به کولو او کړو یا خپل عبادتګاه به جوړ کړو دا دینه په خلا شو دا شاهجي کې ډېری والا کین دروازې نه بهر شو دی هلته عبادتګاه نه به وو
اوریدون کو دا گورگٹلینا مندل شوی لرغونی آثار مونگتا دا پیخور دونیم زرکال زول تاریخ پا گتکوی کم چه دا ایرانیانو یونانیانو هندوشایی بودمت دا مسلمانانو دور او بیا رستو دا سکانو او انگریزانو وقت یادوی دا چه دا پاکستان حکومت او بیا رستو دا خیبر پختونخوا حکومت دا دی تاریخی اباده او لرغونی آثارو دا تحفظ او بیا راغونه دا پارا سگامون پورته کردی پازواب که دا پختونخوا دا لرغونی آثار د محکمه ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد وای چې دوی با د ګورګټلې او د خیبر پښتونخوا نور لرغونی آثار او تاریخي ځایونو د ارزښت په حق له روان کال نومبر یا دسمبر میاشت کې یو نړیوال نندارتون جوړوي چې د لرغونی آثار او کارپوهان او د بیلابیلو تهذیبونو او مذهبونو منونکو په کې ګډون کوي
یو خدای شي موږ میوزیم ریهابلیټیټ کو دوباره په خپل شکل کې ډیر وخت شکار پکې نو شو خراب دوباره موږ ډیسپلی ساينټیفیک طریقې دین علاوہ منگل تک یہ پشاور گیلری جوڑ اکڑا چاہے کہ وہ دا فائر بریگیڈ گاڑی ولاڑی اور پلس پیخور خار کے سونا گٹ ہستیاں نے پاتے شیوی دی مطلب علماء کرام و شاعران یا فلم لکه دلیپ کمار شو راج کپور شاہ رخ خان دو ٹولا والا فوٹوگراف پل تک ڈسپلے سر ڈسکرپشن نو اگا جوڑ شو تقریباً نومبر دسمبر کے منگا فتح گوبرا پر لے
اوردن کو نن مدرتا د پیښور د ګورګټلې د تاریخ په حق له معلومات درکړل او راتلونکو اونۍ کې به د پښتونخوا یو بل لرغونی او تاریخي ځای په حق له خبرې کوو تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې د خدای په امان